السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو په دې اوسات خبرونه کې لمړی راپورونه خبريږي او ورپسې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یو بل لړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به په 14 ولایتونو کې درانه بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل نن دوشنبه د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د 115 ملي مترو ترمنځ د درنو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو د راوتلو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون وویل په بټي کوټ، ګوشتې، لالپورې، نازیانو، مومندرې، کامې او نور ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي، یو شمیر نور ټپیان دي او د خلکو کورونو او کروندو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپله غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 د ملګرو ملتونو په مقر کې پیلیږي او سرلیک یې دی د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغه ننګونې. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله به د دې 3 ساعته بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تمه ده په پریکړه لیک کې به په افغانستان کې د بشري حقونو، پتیرا د نجونو او خزو د ارمانونو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو ټینګار وشي. بشري حقونه، پتیرا د نجونو تعلیم او کار هغه مسائل دي چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په پرله پسې ډول د نړیوالې ټولنې لخوا پرې ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت خبرداري ورکوي چې په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت غیر قانوني دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان حافظ برکت الله رسولي په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو ټلویزیون پرون پر خپل ایکس پاڼه خپور کړ ویلي دي چې که څوک د ګوند په نوم فعالیت وکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي.
وزارت عدلی هر گونه فعالیت زیر نام حزب سیاسی را در افغانستان
غیر قانونی دی. عدلی وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو په نوم هر راس فعالیت غیر قانوني بولی او خبرداري ورکوي چې په دې نوم هر راس سیاسي فعالیت به تر قانوني او شرعي تعقیب لاندې وي. د عدلی وزارت په تیرو 2 کلونو کې د ځینو سیاسي ګوندونو دفترونه چې فعالیت کاوه موندلي او د هغو د فعالیت مخه یې نیولې ده او دا بهیر به دوام وکړي.
این دوام همچنان ادامه دار.
د طالبانو حکومت د 2018 کال په اگست میاشت کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم پر افغانستان واکمن شو او په تیرو نږدې 4 کلونو کې د خپلو ټولو مخالفینو پر فعالیت بندیز لګولی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي، خو طالبانو دا غوښتنې له پامه غورځولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیل ترمنځ د یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ تیر ماښام له نیوجرسي څخه سپینې ماڼۍ ته د راستنېدو پر مهال دا څرګندونې وکړې او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحدو ایالاتونو حملو د دې هیواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال په فوردو، ناتانز او اصفهان کې د ایران پر اټومي تاسیساتو هوایي حمله وکړي. له دې حملو وروسته امریکایي چارواکو وویل چې د دې حملو په نتیجه کې د ایران اټومي پروګرام خورا ډیر شاته پاتې شوی دی. په پام کې ده چې ټرمپ او نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. دا به په تیرو 6 میاشتو کې د دواړو مشرانو دریمه لیدنه وي. او د ترکیه په جنوب کې یو بازګر پرون وروسته له هغه ټپي شو چې له ژوبڼ څخه یو تښتیدلی زمري برید پرې وکړ. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د منافګاټ د تفریحي سیمې له ژوبڼ څخه تښتیدلی زمری وروسته په ډزو ووژل شو. دا نارینه زمری چې زیوس نومېده سهار مهال له خپل قفس څخه وتښتید او 2 ساعته وروسته یې پر 53 کلن بازګر چې په خپله کرونده کې ویده و برید وکړ. ترکیه بازګر ویلي دي چې له زمري سره یې تر پایه جګړه وکړه، خو زمری د پولیسو په ډزو وډار شو او وتښتید. پولیسو وروسته زیوس د پلټونکو ډرونونو په وسیله په څیرمه ځنګله کې وموند. تر اوسه معلومه نه ده چې دا زمری څنګه له خپل قفس څخه وتښتېده، خو په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به واوري چې د ننګرهار ولایت سیلاب ځپلي اوسیدونکي لمرستندویو ټولنو غواړي چې د زیانمنو خلکو وضعیت ته ژر تر ژره پاملرنه وکړي.
زیاتره کرنیز ځمکې تخریب کړي، عمل لارې، سړکونه همدارنګه تر 500 پورې د کورونو چتونه لیدلي دي، تخریب شوي دیوانونه.
په افغانستان کې د عاشورا مراسم څه ډول تر سره شول په دې اړه یو راپور لرو. او بیا به واوري چې د افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبيبي کورنۍ د طالبانو هغه څرګندونې رادوي چې وایي نوموړی له دوی سره نه دی بندي. په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین او روسیې د جګړې وروستای حال درکو، نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي ورسته یو سیلابونو درنه مالی زیانونه ورارولې دي او له مسؤلو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د زیانمنو خلکو وضعیت ته پاملرنه وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ویل دي چې سیلابونو دوه ماشومان مړه کړي او زیاتې کرنیز ځمکې او کورونه یې زیانمن کړي دي. لبلې خو د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ننګرهار ولایت ځینې اوسیدونکي وایي چې د یکشنبې په سهار د سرطان په 15مه نیټه د سختو بارانونو له امله راوتلو سیلابونو یې په سیمو کې درانه مالی زیانونه اړولي او کورونا کرنیزې ځمکې او سړکونه یې ورویجاړ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو له زیانګالو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکي فرید ازادي راډیو ته وویل
وخت او په دې کې زمونږ د کور شپېته متره او د کلا غټ دیوال له منځه لاړه او وسم نشته دی. زمونږ د موسسو نه د خیری بنسټو څخه دغه غوښتنه چې موږ سره په دغه کې کومک وکړي.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شینواري هم وویل
زیاتره کرنیزې ځمکې تخریب کړي، عمل لارې، سړکونه همدارنګه تر 500 پورې د کورونو چتونه لیدلي دي، تخریب شوي دیوالونه. خوشبختانه ځاني زیان نه لري خو مالي تاوانونه زموږ
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د رسنیو دفتر اعلان کړی چې د وروستیو سیلابونو له امله په نازیانو ولسوالۍ کې یو ماشوم مړ او درې ماشومان ټپیان شوي دي. دغه لاس په ټکو کې یو ماشوم په کوز کونړ ولسوالۍ کې مړ او دوه نور ماشومان په بټي کوټ ولسوالۍ کې ټپیان شوي دي. د دې ادارې په ټکو د ننګرهار په ګوشته، لالپورې، نازیانو، مومندره، کامه او بټي کوټ ولسوالۍ کې سیلابونو کورونه، کرنیزې ځمکې او محصولات ویجاړ کړي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د جولای په 1 د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو دروتلو خبرداری ورکړای دی. د وزارت په هغه خبر پړنه کې چې په خپل ایکس باندې خبره کړې ویلي چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونه به په مختلفو ځایونو کې له 15-30 ملي متر شدیدو بارانونو شاهدان وی. د اوبو د مدیریت ځینې پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید په ځینو سیمو کې د سیلابونو د احتمال په پام کې نیولو سره د مخنیوي تدابیر ونیسي. د دې ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
مردم هم باید در موقعی که تشکیل ابرها صورت میگیره به خصوص بعد از ظهرا که تفاوت درجه رد در طبقات اتمسفر زیاد میباشه.
کله چې وریځې خپریږي په ځانګړي توګه په ماسپښین کې چې کله د اتمسفر په طبقو کې د تودوخې توپیر ډیر وي خلک باید ډیر پام وکړي. هغه سیمې چې لوړې دي او چې کله خلک یې د سیلابونو له راوتلو خبرېږي باید د کیټو سیمو خلک خبر کړي. معلومات ورکول د سیلابونو له امله د تلفاتو او زیانونو کمولو کې یو له خورا مهم لاملونو ګڼل کیږي. دغه راز مهمه ده چې د کال په دې وخت کې باید د سیلابونو لارو پر وړاندې هیڅ ډول خنډونه موجود نه وي.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې اعلان کړی چې د کابل، ننګرهار، پروان او لوګر په ګډون په لس ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 15 کسان مړه او 8 نور ټپیان کړي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت او ځینو ادارو ادعا کړې چې دوی سیلاب ځپلو ته مرستې رسوي، خو سیلاب ځپلو په مکرر ډول نیوکه کړې چې دا ژمنې نه دي عملي شوي او سره له دې چې دوی خپلې سرپناوي او مالونه له لاس ورکړي ورسره اړینې مرستې نه دي شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ خبرداري ورکړی چې د بشري حقوقو په برخه کې لریښتینی او دوامدار پرمختګ پرته د طالبانو عادي ګرځول خطرناکې پایلې لرلای شي. کاغلی بنټ د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په غبرګون کې پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلی دی چې طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه دوامدار او د تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي د روسي د غپریکړې ناهیلي او اندېښمن کړي. نوموړي پرون د جولای په 15 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه دوامدار او د تایید وړ پرمختګ نوي کړي. خاغلی بنټ ټینګار کړی چې د روسیې دغه پریکړې یو خطرناک بیلګه جوړوي او په افغانستان کې او له دې هیواد ورخوا رژیمونه هڅوي چې په مافیت سره له بشري حقوقو نه سرغړونه وکړي. یو شمیر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خپل بنسټیزو حقوقو به برخې دی وایي د روسیې په څیر د ځواکمنو هیوادونو له لوري د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل دوی هڅوي چې د ښځو حقوقونه له پام وغورځوي. د بهار بنوم لزده کړو راګرځول شوی یو انجلۍ ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا خبر هیڅ مال لپاره د فخی ورنه و. د یو افغان انجلۍ په توګه زه فکر کوم چې هیڅ هیواد باید دا حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني سوچ د افغان ښځو او نجونو بنسټیز او لومړني حقونه بیرته ورنه کړل شي، ځکه کله چې داسې لوی هیوادونه لکه روسیا دا ډول اقدام کوي د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
یو مېرمن چې پر افغانستان د طالبانو تربیازلې واکمنۍ وروسته بې دندې شوې د نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې یو هیواد نړۍ کې ډیر پرمختګ کړي هغه د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني دا په دې معنی ده چې دوی هغه څه قوانین چې بشر سره په تضاد کې دي دا نو بیا خپل په دې معنی ده چې دغه هیوادونه هم په افغانستان کې نو غواړي چې انجونو درس وایي، انجونو کار وکړي یا هم د افغانستان خزینه پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لپاره د طالبانو نوی ټاکل شوی سفیر ګل حسن حسن پرون شنبه د جولای 15 زما په مسکو کې دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تخپل باورلیک وړاندې کړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس په مسکو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت له قوله ویلي د طالبانو د سفیر د باورلیک اصلي متن به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. لدی مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د روسیې سفیر اعلان کړی و چې مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې خو د روسیې د پریکړې پراخ غبرګونونه هم راپارولې. نږدې څلور کال کې چې د چین په ګډون د طالبانو پلویانو د روسیې لدی پریکړې هرکلی کړي خو د بشري حقوقو ګڼو بنسټونو او د طالبانو مخالفو سیاسي سیرو د روسیې د اقدام په سختو ټکو غندلې او دای د افغان مېرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتایت کې ښکیلتیا او د عدالت نقص بللې. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیازلې واکمنۍ نږدې څلور کاله تیریږي. دوی په دې هیواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز ادعا کېږي چې حکومت یې ټول شبونه نه دی. ظاهرا همدا دلایل لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هیڅ هیواد حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د چین په ګډون متحده عرب اماراتو، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو په خاطر خپل ډیپلوماټان کابل ته استولي. دغه هیوادونو دغه راز د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریګانو کې د طالبانو ډیپلوماټان هم منلي او له دوی سره ښې سوداګریزي اړیکې لري.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ غاغل ازادي رادیو اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې پر خاوره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو برید د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې الوتنې وځنډولې او په دې ترڅ کې د پلازمېنې مسکو او سانت پیټرزبورګ هوایي ډګرونه اړ شول چې پرون د جولای په شپږمه خپل فعالیتونه محدود کړي. د روسیې د ترانسپورت وزارت پر نو ویل د مسکو په وخت مخام تر شپږو بجو شاوخوا 400 الوتنې د هغو لارښوونو له کبله چې د الوتنو د خوندیتوب لپاره هوایي ډګرونو ته ورکړل شوې کنسل شوې. د ترانسپورت وزارت خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د سفر لپاره نورې لارې چارې غوره کړي. د نوموړي وزارت په وینا د مخام تر شپږو بجو پورې د مسکو د شیرمیتوو په مهم هوایي ډګر کې 101 الوتنې کنسل شوې او د 500 ترمنځ نورې الوتنې د څه باندې 2 ساعتونو لپاره وځنډېدې. د ترانسپورت وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سانت پیټرزبورګ په دوهم لوی هوایي ډګر کې نوي تلونکې او را روانې الوتنې کنسل شوې او 10 نورې بیا د لږ تر لږه 2 ساعتونو لپاره وځنډېدې. بیان زیاتوي چې د ایوانووا، کیروف، کالوګا، پسکوف او تامبوف په هوایي ډګرونو کې هم الوتنې وځنډېدې. د مسکو ښاروال سرګي سوبیانینو ویل چې د اوکراین شپږ ډرونونه په داسې حال کې چې د ښار پر لور را روان و ویشتل شوي، خو د دې ډرونونو د احتمالي زیانونو په اړه یې څه نه دي ویلي. د سانت پیټرزبورګ او کالوګا سیمه ییزو چارواکو هم د اوکراینی ډرونونو د ویشتلو خبر ورکړی. اوکراین د روسیې پر خاوره د حملې وروسته له هغه کوي چې روسیې پر کیف ښار پراخې هوایي حملې وکړې. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اوکراینی چارواکو پرون همداراز وویل چې د دونیتسک سیمې پر بیلابیلو ښارونو د روسیې د حملو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي او د خلکو لسګونه کورونه ویجاړ شوي. مسکو د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له پراخ یرغل وروسته د ملکی وګړو پر کورونو د حملو ادعاوې پر لا پسې رد کړي. په داسې حال کې چې اوکراین په دې اړه خورا زیات شواهد وړاندې کړي دي. په عین حال کې د جګړې په ډګر کې هم د روسیې پاوز له اوکراین سره د 1000 کیلومتر جبهې په ځینو برخو کې د پرمختګ هڅو ته دوام ورکوي او د اوکراین پر پاوز یې چې د پرسونل او وسلو له کمښت سره مخامخ دی فشار زیات کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې ورځې د اونۍ 4 ساعته روانې دي. د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو د حکومت هغه ادعا ردوي چې وایي حبیبي له دوی سره نه دی بندي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې. د امریکا حکومت وایي حبیبي نږدې 3 کاله مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی او د هغه په اړه د معلوماتو لپاره 5 ملیون ډالر انعام هم ټاکلی دی.
د طالبانو حکومت دویان لدی خبری ورسته چې د دوی اړوند د ادارو د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي د اړیزه پر بنسټ چیرنه کړي او نو موړ ورسره نسته. د حبیبي ورور ادا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه اړیزه نه منلي او ور مسترد کړي دي. احمد شاه حبیبي د شنبه په ورځ د جولای په 15 ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
ماورو د دې سره دی او د دې په باندې کې دی باید چې برخلی کې معلوم کړي مخ خو لري د یو ټکړي دي د طالبانو کې مګر متاسفانه چې تیمور زنه نه منلې او ټول رضې مسترد کړي دي نه موږ ته رسمي جواب را کړی دي د رضې دا نه منلې دا نه رسمي جواب را کړی دي نه په باندې کار کړی دي. دا خبره هم بي ځای ده، دایدا بي ځای ده چې د مول د رضې په اساس سره په تاسو وګرځیدل او معلومات وکړي د پباره کې او د پیدا نه کې.
د طالبانو حکومت وایي چې بهولا مجاهد د پنځشنبه په ورځ د جولای په 3 په ویلامیا کې چې ولا ایکسپورت نه خبره کړې و ویلي و چې دوی هیڅ داسې نه خنه د مونډلې چې ثابت کړی حبيبي دی د طالبانو د استخباراتو یا بل ادارې لخوا نیول شوی وي. په ویلامیا کې ویل شوی و چې د دوی اړوند ادارو د حبيبي د کورنۍ دارسي پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه ویلامیا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم رد شوی و چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی و دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپله رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول شوی و ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی.
طالبانو تقریباً کتابوں کمپیوٹر نو هغه نور همکاران بیا ورسته رایله شوله په شمول د ډرایور هغه رایله شو دا نور همکاران سره موږ خبرې وکړې ځینې راته وویل چې دی د دفتر یو ځای ساتل کېدل د استخبارات پر اساس کې نو هغه ټول تحقیق شوی و د طالبان د خوا څخه
احمد شاه حبیبی دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې ضربه یې رسنیو ته وړاندې کړي. نوموړی دا هم کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ورسره ژمنه کړې چې تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کړي تر څو چې د خبره حبیبی آزاد کړای نه وي. د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام اعلامیه کې د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 5 ملیون ډالر پورې د انعام ټاکلو هم ویل شوی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندي چامی بروس د طالبانو د حکومت لخوا د امریکایي وګړي جورج ګلیسمن تر خوشي کېدو وروسته ویلي و چې د محمود شاه حبیبي او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. تر ګلیسمن مخکې د طالبانو حکومت دوه نور امریکایي وګړي راین کاربرت او ویلیام مکنتی هم خوشي کړي و. افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د افغانستان د ملکي هوایي چلن د خپلواکۍ ادارې پخوانی رئیس و او د جمهوري نظام تر سقوط وروسته په کابل کې د آسیا مشورتي ګروپ په نوم له مخابراتي شرکت سره کار کاوه.
و موریدل چې د افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو دا څرګندونه چې وای نوموړی له دوی سره نه دی بندي ردوي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه نور تفصیل کتلی شي. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو رسنی راپور لرو. پرون د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ وه. یو شمیر شیعه ویرکوونکي تور لګوي چې طالبانو د امنیت په نوم پر دې مراسمو محدودیتونه لګولي وو. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د عاشورا د مراسمو لپاره د کلکو امنیتی تدابیرو خبر ورکړی وو. د عاشورا د مراسمو پر مهال په هرات کې یو شمیر شیعه ویرکوونکي اسلام کلا ته تللي وو او له ایران تازه راستنه شویو کډوالو باندې خواړه او خواږه وویشل.
د محرم میاشتې لسمه د عاشورا ورځ په پلازمینه کابل کې شیعه ویرکوونکو نمانځلې خو یو شمیر دوی تور پوری کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په مراسمو محدودیتونه لګولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په لوړ غږ د مرسیو په خبرولو او د خیمو او تور بیرغونو د لګولو په ګډون د مراسمو په بیلابیلو بڼو محدودیت هغه څه دي چې د سکال د شورا مراسمي پیکه کړي دي. په کابل کې یو شیعه ویرکوونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وايي طالبانو د سینې وهلو مراسمو اجازه رانه کړه او زموږ مخه یې ونیوله. دوی ویل چې دا محدودیتونه د امنیت لپاره دي. موږ حیران یو چې امنیت دیتا وای چې یو څوک دي زموږ د مذهبي مراسم مخاوني سي دوی اجازه نه راکول چې د امام حسین مراسم تر سره کړو. د کابل اوسیدون کې او یو شی ویر کون کې چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خبر شي. بیا د غږ د بدلون په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو سکل د تیر کال په څیر بیا هم د محرم د لس ورځو مراسم درې ورځو او د کابل ښار څو برخو پورې محدود کړل.
طالبان هڅه کوي او شیعهګان د مراسمو ترسره کېدو ته نه پرېږدي. دوی د سقاخانو ته جوړېدو مخه ونیوله، دغه شانې د یو شمېر ځوانانو مخه ونیوله چې دوی غوښتل له بیرغونو سره بیرون ووزي. دوی دا کسان ونیول او تاوتریخوالی ورسره وکړو.
په کابل کې د شیال ایمانو د ټولنې یو غړي جواد صالحی دغه تورونه وداوي نه رد او نه هم تایید کړي. خو ازادي راډیو ته وویل چې مراسم د امن په فضا کې ترسره کیږي. دوی په کابل کې د محرم مراسم په جمعتونو او تکیه خانو کې روان دي او تر اوسه کوم ستونزه نه ده پیدا شوې.
کابل نه بوده
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې راپور کې د مرکه شویو کسانو د تورونو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې سږ کال د شورا مراسم د تیرو کلونو په پرتله پراخ او له شورا ډک نه دي او ټول مراسم د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې په معلومو تکیه خانو کې ترسره کیږي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو دا هم ویل چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعال شوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د محرم میاشتې لسمې یا شورا د ورځو لپاره د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په خپل اکسپانه د دې وزارت د ویان عبدالمتین قانی یو غږیز بیان خپور کړی چې هغه پکې خلکو ته د ښه امنیت ډاډ ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې د محرم او شورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په موخه د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلانو ته خبر ورکړي. په همدې حال کې د هرات، بامیان، غزنی، مزار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د شورا مراسم نمانځل شوي. په هرات کې یو شمېر شیعه ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د محرم د لسمې نظر په اسلام کلا کې له ایرانه تازه راستنو شویو کډوالو ته یوړ او هلته یې سلګونه کورنیو ته خواږه او خواړه ورکړل. لډلې مهدي جعفری ازادي راډیو ته وویل
مساجد
کې امروز دی وای کوم جمعتون چې نن نظر او خیرات کړي او ټول راغلي وو د اسلام کلا د کډوالو کمپونو ته او هلته په تازه راستنو شویو کډوالو خپل نظرونه ویشل. د غرازی له هغه اړه خدراتک په وخت کې مسافر په موټرو کې هرات ته انتقال کړل. کاتوم د تیر جمهوریت نظام پر مهال د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسمه د شورا ورځ د افغانستان په ګڼو جمعیتونو، تکیه خانو او سقه خانو کې د شیعهګانو لخوا په پراخ ډول او ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده. خو مخکې تر دې په څو ځلې په دې مراسمو د داعش خراسان څنګه له لوري خونړي بریدونه هم شوي چې اغیزمن کړي او کمرنګ کړي دي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی احترامات دی ازادی رادیو محترم کارکونکو ته او دی ازادی رادیو اوریدونکو ولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دی د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دي جناکانو او تقریبا د ژوند چې دولس دیالس فالس میلیونو پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دی. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام، به احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د راپورونو برخه هم دومره وا. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې ستاسو پام د ازادي میلمه د ځنګړو مرکو د یوې بلې برخه اوریدو ته راګرځوم.
آزادی ملما
سلامونه د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملما پروگرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په پروگرام کې د زابل ولایت اوسیدونکو بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک تاسو د کړی چرته کړی دي او همدارنګه د سوداګری ژوند پایله کوم ځای کړی دي. نن نور سره په ازادي ملما پروگرام کې خبرې کوو. بریا جانې ستړي مشي پروگرام ته بخیر راغلي. په پایل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي.
سلامونه تاسو ته فهده جان او ټول اوریدونکو ته چې زما आवाज د ازادي رادیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه، چې ما خپل د مکتب د ختمیدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپل قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته او مدني فعال یم.
کله راته وایي بریا جانې په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د خونځي په اړه ته وایست خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیر شلو کلونو کې جګړه وه، اول تنجونې لزده کړو ډیره برخه یې محروم وي، او دوی خونځي نه درلودل، خونځي و ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډیرې زیاتې وي. ستاسو مکتب څنګه و؟ دغه کیسه کې راته وکړې و خون کې مو څوک و؟ خزینه استادانې وي که نارینه استادانم پکې و؟
ډیره زیاته مننه، چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت جمهوریت کې مثال پای ته رسولي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چې موږ خپل درسونه مرکز کې سره رسول دي. زموږ ټول استادان چې و هغه تقریبا ډیره زنانه و، او مشکلات و د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، یعنی د زده کړې تحصیل په وړاندې ډیر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت و، چون ډیرې مشکلات چې موږ درلودل د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال د زده کړې تحصیل نه درلود، یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول، ځینې داسې نور مشکلات وو. او تقریبا مشکلات زیات وو زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته، شو مثال رقم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جان، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی، د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلودو، هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته وایم، هغه وخت کې زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکری و او نور تور مکالي و، خپل که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب راته وایي، هغه هم حجاب و، اکثر خوانده به دا شنه چادری کولی، او ما خپل چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر څه خوندې مولې چې دی بتلی موټر کې تلی ورتلی، دوی باندې به حجاب کوه نه به چادری کوه. نو په دغه طریقو سره خوند خپل درس تعلیم ته دامه ورکوه.
د کورنۍ ور پاره ته وایې څومره کورنۍ آماده وي چې جونې پریګ دی یلته درس وایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نور ولسوالۍ کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې جونې لاړ شي مکتبونو ته درس وایي؟
بله، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېره حده پورې پلرونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته، چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي. چون فرق یې تر ډېره حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته دي لاړ شي. او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره دې مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د غرونو دخوا، د خاوند دخوا، دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېرې که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خویندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاس دې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دی کولې به هم زده کړې ډېر په سختي به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دې کارولې، ته ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسو ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړی کوه چې زده کړې وکړي؟
بله، زما مورجانه شکر چې ژوندې ده تر نن پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړې ده دایم او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپل یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی او زه منندوی یم ډېر کومکونه ما سره کړی دي ما ملاتړې کړی دایم
ښوونځي کې به تاسې خپل څنګه وایې ستا شوق څومره و چې درس ووایې که مضمون دې خوښېده تکړه وي نه وي
خو که د ځان صفت به اوسې صفت به یې نه کوم حقیقت به ووایم زما تعلیم او تحصیل سره ډېره بېحده شوق او علاقه ده د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اولمره فارغه شوی یم بیا همداسې چې مثال ما وویل چې ما ساینس څنګه ویل قابلګي په دو کې هم زما ټولې فیصدي د نوي څخه پورته یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکوم
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستې بیا پانتون مو دولتي وویلې کنه شخصي مو چیرته زده کړې وکړې
نه ساينس څنګه چې ویلې دا دولتي مو ویلې دا دولتي مویل ده او بیا چې ما شخصي قبل کې ویل ده مې قندار ولایت کې ویل ده دا به شخصي و ساينس څنګه مې دولتي ویل ده او قبل کې شخصي فارغه یم
په قندار کې مو ساينس پانځه مو ویلې مالته کنه زابل کې
نه قندار ولایت کې مې قبل کې څنګه ویل ده او زابل کې ساينس نه فارغه یم ساينس ډپارټمنټ
د پانتونونو وزیت زابل ولایت کې څنګه ده
فعلاً
په خو لکه تاسو چې کله درس ولغه وخت څنګه وو
خو چې فعلاً خو ټول خبر چې په خپله درته د شوز په وړاندې کله په خو خبره وکمه اما خبره کیږي ډېرې خوند چې شو خاله کله رانه چې نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی به جزنه لرله یا به دستي چې څنګه فکر مکړای وي اکثر پښتانه داسې دغه لري عادت خو نه چې به درسونه به ویلې کله چې دولسم سفاره دی به دستي واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یاد فامیل نو اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمينه برابر او شوز ته تر ډیر حد پورې خوند ته چې دی لوړ زده کړی وکړي یعنی خدای چې ډیر مشکل وو بابا چې ما خو چې ما دولتي ویلې دا د فامیل نو خو مشکل وو د فامیل نو خو مشکل چې ته اجازه نه ورکواله چې د نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي کنه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلي نو دا څه مشکل هغه وخت کې ډیر
پاپا پانتونی زده کړو کې مور کلارس تا ملاتړی وو
بله بله او مخکې مې هم ویلې یادونه مې کترنه نه پور چې زه کوم مقام او مقف کې یم زما مورجان او دوم قدم کې پلارجان امام لاتړی دي
بریا جان د واده یادونه مو وکړه چې کلنجونی په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه خو فارغې دي چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرف پورې دی ولې نور مو وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساينس څنګه مې ویلې کله چې له ساينس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې شو بله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ قندار ولایت کې نو دغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپل زده کړې ته ما ورکړل بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که غار بخش وي زه د ادامه ورکوم دوام ورکوم
که د پښتون ډیر شخصي نه وي و ادم په خپل خوخه کړای د کورنۍ خوخه
ته ډیره هدا پوری که زه وایم یعنی سم په نیمایي ام زما خوښ و ام د فامیل او زه فکر کوم چې دا سی ودونه به ډیر کمه به وي کنه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپل هم د مکه ما کس ما د خوښ هم د فامیل په خوښ هم یم
درس پر واچ پړه بیرس د نه پښتنه وکم په زابل کې په ټوله کې انجونې څنګه دي آیا دوی کولای شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسو یو یادونه وکړه یو څه دخیله وی نور انجونی مم داسې دي کنه یوازې کورنۍ په خپل خوخه ورته سړی پیدا کوي انتخابي ورکی
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی، بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري، باسواده وي، سواد خوښوي، هغوی ته ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی خپله تصمیم ونیسي. خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی. پخوا په کچه په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لویو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې. تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات دي چې دوی ودونه کوي. تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لیرې ځایونو کې دي حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي، ځکه چې دا کار وکړي دوی دپاره شرماواره خبره ده، دوی دپاره یو تانهدار خبره ده، دوی دپاره یو تانه او پیغور دی، دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دی. دا خبر راځي دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې، خپله خوښه باندې نه.
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې؟ مثلا پنجلۍ باندې تاسو ولور اخلي او دالک کور باید انجلۍ جیز وکي یا کنجلۍ کورنۍ خپل جیزی برابرې درس مرواج پړې ته وایي؟
کزه درته وایم فردا جانې په زابل ولایت کې چې د اولور نسبت نور ولایت ته چې زه قرباني خبره لرم، مثال لکه وردګ ولایت سنور اولور زیات یا ولرونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسیږي. او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم تلاور کوي، هم به کور کوي، هم زه نور مصرف ورکوي. د انجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه و، یعنی د دې هغه کم ټیټ ولور چې د هغه پنځه لکه دی په زابل ولایت کې.
بیا د انجلۍ پلار د دې پیسو څه کوي؟ په بخښنه سره بریا جان، د پیسې چې بیا اخلي به انجلۍ ته بیرته تلاور ته پخلي، کور ورته پکې څه ور باندې؟
ما درته ویل کنه فرق لري. اکثر د کورنۍ وی چې تر ډیر حد پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور شیدې د خوند کوي، او ځین د کورنۍ هم ساده چې بیرته دغه د انجلۍ کورنۍ په دامه اول ورکي د شان پوره کوي. مثال که تلا ده یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل، خو اول ورکي د نسبت نور ولایت ته په زبل ولایت کې لوړ دی. ما درته ویل چې کوم ورکي د یو هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي، چې کوم راس دغه نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی.
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې، په پیغلو باندې، په زلمیو باندې؟ ځکه چې په ګوله کې روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي، الکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي؟
بلې، اوله تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی، هم د الکانو. اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجونې کان چې دي عمرونه یې ډېر سي، ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي. اول دا یو تاثیر منفی چې دی په انجونو فامیلونو باندې، کورنۍ باندې. هغه دی د ډېر عمر د پاره، د مثال عمر نه زیات وي، دی په کور کې پاتې وي. او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې دی په نارینه باندې، هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي، ودونه نه کوي. او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي، پاکستان ته، ډېر نور سخت کارونه کوي. چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې، نو که ولور په اوسه کې هم دومره جګ سي او کارونه هم دغسې کم سي، نو تصمات منفي تاثیر یې بیخي زیات کړی، هم په نجونو کې باندې، هم په نارینهو باندې، هلکانو باندې.
او په تا خو یې ولور نه اخیستی؟ خپل دی ولور
یعنی زه به یې قدر درته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کاسته یا وکاسته یا زبره حقیقت کوم خبره ته ما باندې درې لکه اندغه اخیسته دی ولور اخیسته درې لکه افغانۍ په مغه کې مغه ما خپل پلاس کې چې مزه ما غن پی وکم یعنی حقیقت خبر راسي په همدو کې سره سره پلار جان می را تر سره ک ته چې ما غوښتل واخله ما ته چې ما په زړه و امغه می اخیسته دي.
د سیم امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي، پویږي انجلۍ ولک سره خوښ وي په خپلو کې، پنجلۍ پیسې وانخلي، کنه که بیا انجلۍ میړه کړه قدر نه لري؟
رښتیا هم داسې خبرې شته دي، داسې موضوعګانې شته دي، خو دا هم فرق کوي. داسې موږ نه سو ویل چې دایم به ټول هم داسې نجونې چې مثال هغه نجونې چې مثال پیسې زیاتې واخلي هغوی به قدر لري کنه؟ فکر کوم تاسو موضوع هم داسې شی سوال، او هغه چې مثال پیسې وانخلې هغه دې قدر وي وو همداسې یو څه ستا دي خو تر ډېره پورې نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق وي لکه څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی همداسې انسانانو کې فرق څه دی فامیلونو کې د هغې پوهاوي کې هم فرق څه دی داسې فامیلونه زه پېژنم چې هېڅ پیسې نه وي اخیستې خو بیا هم دا نجلۍ ته قدر ورکوي شکور او ژوند لري خو داسې فامیلونه هم پېژنم داسې کورنۍ هم پېژنم چې جګې پیسې اخیستې وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنې زه په کل سره نسم ویلی نسو ویلی چې مثال دا خبر د حقیقت ولري چې پیسې اخیستې وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستې هغه به نه لري
اشپزی پر راته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مزدا د کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خویندو یا کورنۍ او دته فات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وښیم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج دي په خېژې په ودونو کې کنه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده
مشهور خواړه دي
امدا شروع ورته ډیر زیات پخوي قورمه ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی تسراسي د دې په هر ودونو کې هر مستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي کدا غذا یې نه وي بس دې هغه مهمان ته بيخي مهماني نه وای هغه ما واده ته بيخي واده نه وای دا غدري غزاګان دي مشهور غزاګان دي
ساسي په سیمه کې نور د سيته ډیر خيسته دي چې نور ولایتونو کې یا نه وي یا کې دې شي ډیر کم وي
عدالي خوشبختانه مور زابل ولایت چې دا یې ډیر شدغلری سبزی لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډیر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلی که څه هم په نور ولایت کې هم ستا دي خو په دومره کچه خوندور چې مثال دوی لري یا کری هلته نسته دي او په دوم قدم کې مثال انجر انګور دغه میوې چې دي په زابل ولایت کې ډېر شي پیدا کیږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نور دغه ته ډېر فرق لري نور ولایت ته
تاسو مخکې دا ونه وکړئ چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ په کې کارونه مو څنګه دي کله مو په دې برخه کې پیل کړئ چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ
ډېر مننه چې کوم وخت چې مثال نظام واوښته یا چون ما پانتون کې استادې کوله او شفانه کې هم خپل مسلک پر مخ بیوي نو کله چې کارونه ګډ وډ سو مثال موږ خپل وظیفه د لاسه ورکې بیا ما تصمیم ونیو چې زه باید یو شخصي کاروبار وکم زه خپل انلاین سوداګري هم کوم حضوري سوداګري هم کوم چې ډیر فوکس په ماده دي به تاسو دي بخش کې ده زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانی ټول به تاسو دي وسایل چې مثال یو خور یو زنانه ترتیا لري زه دا په انلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم
بازار څنګه ده آیا په زابل کې یا په پنور ولایتونو کې خلک د انلاین خرید فروش سره بلد دي کولای شي خويند د سامان چې تاسو خرڅوي انلاین واخلي
بلې او تر ټولو هدف پوری زما کاروبار حضوري شکل باندې روان دی چون په انلاین توګه یا خو ډیره خوند سره بلد نه وي یا مثال دی وسایل نه لري چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی سره آشنا نه لري یا دې ته کوم لاسرسي نه لري او تر دې ته هدف پوری ستادي چون زما کار مخ ته زابل ولایت کې نه دی زه د افغانستان نور ولایت ته کندهار مثال درته وایم غزنی او کابل دغه ته زه اموال لرم په ولایت کې تر ډېر حدا پورې خوند ورته لاسرسی لري خو په خوده زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضور شکل کوم
تاسو لکم زنه را پیل کړو دا فکر د کوم زنه پیدا شو او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا لکم زنه تاسو تر لاسه کوي
ما چې مخکې یادونه وکړه لکم وخت چې ما خپل استاد د لاس ورکا یا قبل کې بخښ کې ما خپل وظیفه لرله نو ما دا فکر پیدا سو چې زه باید یو نور څه هم کوم ځکه همداسې کې نستل او نه مې کېدل شکار نه دی الله ماغه وخت ما د فکر پیدا سو چې زه خپل د کورس پر اساس هم هم ته ډیر حد پوري او بل ما تخپل د وسایل چې راځي د ایران څخه راوړم د ایران څخه دا وسایل ما ته راځي ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خوند باندې
ګټه څنګه دا تمره زما چې تاسو باسه یا بیا دومره ګټم بیر تری تر لاسه کوي کنه
بلې شاده ګټه شاده چون کچیر وای ما کارونه کم سوي دي کچیر کاروبار نه اقتصاد خراب دی یا ډېرې خوندې یعنی کچیر زده وایم کچیر خوند وزبې لري څونه ویلې موږ به ګټ څو چاند وا خدا چې وس پیسې نسته دي کاروبار وس نسته دي شاده دی خدای فضل دی ګټ پکې کوو خو ان تر هغه حد پورې نه چې موږ مثال هدف یا موږ خپل هدف ټاکلو تر هغه پورې موږ ګټ نه کوو خو بیا چې نو سبا کې ستونزې مشکلات زیاتې د خويندې او ځوانانو په وړاندې کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي ګټ پکې کوو خو تر کوم حد پورې چې باید ګټ ووسی تر هغه پورې نه
بریا جانې کې اوسنی وضعیت وګورو په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي وخت ولري ستاسې په باور باندې دوی څه کولی شي همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی تاسې څه حل لاره دوی ته تاسې وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي دا ستاسې کاروبار څنګه ده کولی شي دوی هم وکړي کنه
بله او بله زما ټول خوند ته ټول ځوانان تر بته قنار نوي کزنان همدا پیغام دی اول زه خپل مثال مې دی د پاره چې ما باندې مم دا سیما ویلې چې ما خپل وظیفه لرلې ما باندې په مخ باندې سوالې وسیم د لاس اور کې دوی هم کوله سیما په چیر باندې بیل آنلاین سوداګر څخه کور کې مثال کده یو شخیاتیان یو خیاتي وی خیاتي و کی یا کده کوم صنایع د ستیز دا وی کلاسیک کارونه زده وی هم کوله سیما پر مخوزي یا د مالداری کولای سي کولای سي ما پر مخبوزي انلاين سوداګري کولای سي په مختلف پښتنو کې چې نو سمج ډېر کاروبار په افغانستان کې انلاين سوي دی خر د فروشتول انلاين سوي دی یا تر حدا پوري دوی هم کولای سي چې له دغه روشونو څخه استفاده وکړي دوی کولای سي هغه ورته وي چې دوی لري په کار واچوي دوی کولای سي کوم سرمایه چې لري هغه بیا ځای مصرف نه کړي کولای شي ډېر کم سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګري ته کاروبار تجارت دوی کولای سي
لډر کوم څنګه شروع کی په روسي کې د بریا جانې پیغام او مغنجونه ته چې په کورونه ناست دي ځکه نشي کولای په ټوله کې خزې لکارونه راګرځول شوې دي تاسو یې روسي خبرې ورته څه دي
ډېر مننه فرده جانې زما پیغام د افغانستان ټول ځوانان په خاص ډول خوند ته داده یا چې مثال دی دایمي کوشش وکي تلپاتي کوشش وکي نه دا چې د یو دم کوشش کیو راز وکي یعنی مطلب می دا ده چې نو امید کې جوړ دینه هر ورځ ډیر کم کوشش کړي دی به خامخا هدف ته ورسیږي نو باید کې دل لاو نه هلي کې دل دا پاس کې د مړ انسان معنا لري کچیر دی واړه چې پیشرفت وکي هدف ته ځم ورسی په کور پات کې دل لاو نه امید کې دل دا یوازنې لار نه ده بلکې دا غلار ده هغه لار چې نور هم خرابوي نور هم په شاته پات کوي کدی غواړي چې پر تاګو کې او څه د کړی او څه لاس تر راوړي د دې هر وس کوشش کوي خو دایمي دي کې نو مې د کېدل د شیطان کار دی دی به دایم خپل هوست دوام ورکي او هیڅ وخت هم د خپل در نه مې د نسې دی به دایم نخ په ځان څخه داس فکر مفکوره ولري چې دی هغه ته ورسېږي یعنی کچيري د انسان په ذهن کې فکر پیدا شي هله پیدا شي مې پیدا شي دا په دې معنی ده چې دوی خامخا هغه در سې دای سي خو په دایمي کوشش او مې سره
ډیر زیاته مننه کوم دان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلی را سره د خبرې وکړې خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودل چې دوی د پرمختګ یو خکیسه یو خداستان ځان سره درلوده مننه او بیا کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې
ډېر مننه فرده جانې تاسو او ټول همکاران ډېر مننه چې ماته وخت راکړې زمو د خوشو خبر لایک وکړم چې تاسو سره یو کمی تاسو وازم او ډېر زیات مننه مننه خیر اوسې
چې می نه پدې 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 I'm up.